السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو د کورونی چارو وزارت یو پلاوی نن د ایران پلازمینې تهران ته تللی. دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه باندې لیکلي د کورونی چارو وزارت د مخدره توکو د مبارزې مرستیال عبدالحق اخوند همکار د پلاوی مشرکوي او د ایران په رسمي بلنه یې د هیواد ته سفر کړی. هغه زیاته کړې چې د دې سفر هدف د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په اړه بحث دی. ایرانی چارواکو په دوامداره توګه د افغانستان سره د پولې له لارې د مخدره موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښوولې ده. د ایران د مخدره توکو پر ضد کمیسیون مشر سردار اسکندر مومینی شاوخوا دوه کاله وړاندې ویلي له افغانستان څخه ایران ته د اپینو قاچاق د مخدره موادو یا اپیمو قاچاق نه دی کم شوی. د هسپانیې پلازمینه مادرید نن دوشنبه او سبا د فبروري 15مه سه شنبه د هرات د امنیتي ډایالوګ د 12مې دورې کوربه دی. د دې امنیتي ډایالوګ تنظیمونکي وایي په افغانستان کې روان امنیتي ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماتانو سربېره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو هم ګډون کړی دی. وړاندې به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات هم در واورو. اروپایی او کانادایی مشران او لوړپوړي چارواکي نن دوشنبه د فبروري 14مه پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په مناسبت کې افته ورسېدل ترڅو له اوکراین څخه خپل دوامداره ملاتړ څرګند کړي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دفتر مشر او د بهرنیو چارو وزیر د ریل ګاډي په تم ځای کې له دې مشرانو او چارواکو څخه هرکلی وکړ. په دغو مشرانو کې د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو شامل وو. همداراز انتونیو کوستا د اروپایي شورا رئیس د شمالي اروپا هیوادونو صدر اعظمان او د هسپانیې اعظم هم د دې پلاوی برخه دي. تمه کیږي دا مشران د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي او له زیلینسکي سره به د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ په اړه خبرې وکړي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 14مه په روسي اوکراین باندې پراخ یرغل پیل کړ. اروپایي اتحادیې نن پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي دي. د رویټرز د خبر له مخې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د روسیې په وړاندې شپاړسمه بسته د بندیزونو تصویب کړه. ډیپلوماتانو تېره اونۍ ویلي وو په دې بندیزونو کې د روسیې د المونیمو پر وارداتو، د لوبو د وسایلو او د لویدیز له بندیزو د تیښتې لپاره پر درې او یو غیر قانوني کښتیو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو هدف د روسیې د عایداتو سرچینې محدودول او د دې هیواد د جګړې وړتیاو کمزوري کول دي. خبرونه موارد د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونه هلتم لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب بوندای چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه نن د درېمې پر لپسې ورځې لپاره له هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده. ګڼ خلک په تیره ناروغان او ناروغ لرونکي له ستونزو سره مخ دي.
مرزاو مریض او د غلطلاری بندې دي او مونږ په پیښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخسته ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلی چې مونږ مغلطه وروړې وي. مونږ بدبختي هم دغه ده.
د افغانستان د امنیتي مسایلو په ارتباط د هرات د امنیتي ډایالوګ 12مه دوره نن په مادرید کې پیل شوې ده. په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له درېمې کلیزې سره برابره ده. د 2022 کال د فبروري په 14مه باندې روسیې په اوکراین باندې پراخ یرغل پیل کړ. له ولایتونو به هم واوري چې په روزګان کې د ګلانو پیر او پلور ښه روان دی.
یا ګلانو رقم رقم منسته پټنی کې پټنی جربان رات کرانی او د واده شپه تو خلک وي تور چای وشنه چای شوبي او بلاتي او ګل خدای راستول د لیز مو سره سخته تا پک روزي راکې با تعال روري په برابرۍ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن د دریمې پر لپسی ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتک په مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو حکومت یو سرچینې ازادي راډیو ته ویل که څه هم نن د دې دروازې د خلاصېدو ډېر امکان و، خو پاکستانی لوري لا هم دا دروازه نه ده پرانیستې. په همدې حال کې یو شمېر ناروغ لرونکي او موټر چلونکي وایي د لارې د تړل کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د رواني فبروري پر 28مه د پاکستان لوري د تورخم تړل شوی دروازه نن د فبروري په 24مه د دریمې پر لپسی ورځ لپاره لا هم تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په دې راپور کې نو مخبور شي، ازادي راډیو ته وویل که څوم ټاکل شوی و چې نن به دروازه پرانیستل شي، خو پاکستاني لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. دغه سرچینې وویل چې د تورخم د بندېدو له امله د دواړو لوریو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې خپل ناروغانی په پیښور کې ډاکټرانو ته د تګ په هدف تورخم دروازې ته وروستي دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې مرګونی ناروغه ده او له تېرې ورځې راهیسې په تورخم کې بلې غاړې ته د وختو انتظار کوي.
مورجان مې مریضه وه، دغلته لارې بندې دي او مونږ په پېښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخیستی ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلی چې مونږ همغلته ور وړې وي. مونږ بدبختي همدغه ده چې مونږ نه ډاکټر لرو نه شفخانه لرو او پېښور ته چې مریض راوړم نو دغه لاره بندې، نه پوهیږو څه وکړو.
د تورخم بلې غاړې ته یو موټر چلوونکي خانغه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې هر څه په ټپه ولاړ دي او د دوی روزګار هم سخت اغیزمن شوی دی. نوموړي وویل
او ټول خلکو له تکلیف ته اصلا کې پښتونه په دغه سیمه پروته دي، دغه له تکلیف ته که هغه د کوروبور والا خلک دي او که هغه ډرایورون دي که هغه مریضون دي چې کوم دغه طرفه دلته ایلوجونو لرځي ټیک شولا تجارتی خلکو لا مشکلات دي. نو دا چې کوم د سیاسي جنگ دی په دا کې ټول تاوان چې کوم دی د پښتنو دی.
د تورخم دروازه د رواني فبروري په 28مه د شپې د پاکستان لوري وتړل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر دغه دروازې لبندې دروسته په خپل یو بیان کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسار مولا عبدالجبار حکمت لقوله ویلي د لارې بندېدو لامل د افغان لوري لخوا د امنیتي پوسټو او تاسیساتو جوړول دي. یو شمیر پاکستانی چارواکو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دوی د طالبانو د ځینو مورچو پر جوړولو اعتراض لري او دا چې طالبان په لنجمنو ځایونو کې پوځي تاسیسات جوړوي، خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري بې له خبرداري لاره تړلې ولسونه یې له ستونزو سره مخ کړي. د تورخم دروازه چې د ډیورن پر کرخې یو له مهمو دروازو ګڼل کیږي، هر ورځ پرې سوداګر خپل سوداګریز مالونه او زرګونه وګړي پاکستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګریز راکړه ورکړه سیاسي شوي او د هرو غټو او وړو ستونزو پر مهال دروازې تړل کیږي چې په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها چې په زرګونو مسافر مریضان یو طرف او بل طرف ته ولاړ دي او همدارنګه د تجارانو مالونه چې د ورځې حد اقل د 1500 نه تر 800 موټره د تورخم د لارې نه عبور مرور کوي، دا دواړه طرف ته ودرېدل چې تقریبا اوس پورې د 2000 نه اضافه موټرې ولاړې دي یو طرف او بل طرف ته او دا دواړو طرف ته لوی زیان رسوي.
د وای د دروازې د بندېدو لامل نه یوازې سوداګرو ته زیان رسیږي، بلکې د دواړو لورو په بازارونو کې د توکو په بایو هم اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ظاهرا خراب ښکاري. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالف وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعال ده. خود طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه وسلوال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خوندي ځایونه لري. د کابل او اسلام آباد د ناندري ان ځینی وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخي په اوږدو کې د وسلوالو نښتو لامل هم شوی چې د دغه کرخي په اوږدو کې پرتي ګڼي کورنۍ هم زیانمنې کړې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
ل نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د د هسپانی پلازمینا مادرید نن دوشنبه او سبا سه شنبه د فبراير 15 د هرات د امنیتی ډایالوګ د 12مې دورې کوربه ده. د دې امنیتی ډایالوګ تنظیمون کې وایي په افغانستان کې روان امنیتی ګواښونه لګاونډوي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقوقو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماتانو سربېره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو هم برخه اخیستي. په بهرنیو ډیپلوماتانو کې د غونډې په ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کارن ډیکر، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد آصف درانی، د افغانستان لپاره د هندوستان سفیر او د نړیوالې ټولنې یو شمېر نور استازی ګډون لري. د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر جنرال اسد درانی هم په مادرید کې نن د غونډې ته خبري کړې دي او ویل دي چې طالبان د اسلام آباد سره د ترګرو پر ضد همکاري نه کوي. دا چې نور ویناوالو څه ویل دي او په ټوله کې غونډه څنګه روانه ده، د ازادي راډیو خبریاله فریده سیال مادرید ته تللی او د دې غونډې نور جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
پاکستان د استخباراتو پخانی مشر راغلی اسد الله اسد درانی، همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد اسد درانی.
فریدا جان، فکر کوم غاګ ملک جړ راځي کوم ځای ته لک تغییر ورکه، یو فکر کوم یو تسویم ضرورت ده چې آصف درانی فکر کوم د پاکستان پخوانی ځانګړی استازي وو، دمګړې خو محمد صادق د پاکستان ځانګړی استازي دی د افغانستان پر رابطه. پر صورت تاسو که غاګ ځای مو تغییر شوی ولتون بیا ادامه ورکه او کیږي لسره د خبري او کیزه چې پاول کې مام غاګ جړ شو. مهرباني.
تاسو
اوس ما غاګ لری؟ اوس هم غاګ سم دی. مهرباني.
څنګه چې بلک څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړه، دغه پوخانی چارواکي د پاکستان ځانګړي استازي پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کوي ریچارډ بینټ، دوی دلته راغلي دي د افغانستان د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کړې دي او همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه باندې. په دغه څو شېبې مخکې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کوي ریچارډ بینټ ویل چې په افغانستان کې کومې مبارزې چې د ښځو د حقوقو پالنې کړې دي هغه یو ترنګ راوړو. بل اخره نړیواله ټولنه اړ شو په ځانګړي توګه د عدالت نړیواله د جرایمو نړیواله محکمې ته اشاره وکړه چې په دې رسېو کې د طالبانو د مشر د نیولو فرمان صادر کړی وو. هغه له هغه ټول افغان خزو مننه وکړه چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړی وو او وتوانېدل شي داسې یو اقدام د جرایمو په نړیواله محکمې باندې وکړي. همدارنګه هغه په افغانستان کې د خزو نجونو وضعیت په اشاره باندې وویل چې تر ټولو ډیر فشار د امر بالمعروف وزارت لخوا پر دغو خزو نجونو باندې دی او دوی هڅه کوي د دین او همدارنګه د کلتور په نوم باندې پر خزو باندې د فشارونه پلي کړي. په افغانستان کې اقلیمي بدلون ته هم اشاره درلودله او ویل چې په دغه 15 کلنه جګړه کې په افغانستان کې خپل هیوادونه د دې سبب شوې دي چې افغانستان کې اوس اقلیمي بدلون یا په دغه روسي او کلونو کې اقلیمي بدلون چې رامنځته شوی دی دغه جګړو اغیز دی او د دغه جګړو تر ټولو اغیزمن بیا افغانستاني او ماشومان دي. همدارنګه په دې نسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان په خاني ځانګړي استازي په بخښنه سره د پاکستان د استخباراتو ادارې په خاني مشر خبري وکړي او هغه په افغانستان کې یادونه وکړه چې د طالبان حکومت ورسره هیڅ ډول همکاري نه کوي او همدارنګه په افغانستان کې د ایش ګواښ ته اشاره وکړه چې دغه ګواښ خلاصې مخېونه نیول شي پراخېږي او کېدای شي پاکستان ته نور ستونزې هم جوړ کړي. هغه په دې وروستیو کې د افغان کډوال ستونزې هم یاد کړه چې لکه لنه طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، دغه هیواد د کډوالو صفه ورماته شوي ده او دوی مجبور دي چې دغه کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي. همدارنګه په دې نسخه کې د افغانستان د تیر جمهوریت د امنیت مشر رحمت الله نبیل هم خبرې درلودلې. هغه په خپل څرګندونو کې وویل چې په افغانستان کې داعش د پخوا پر طالبان دی قوت موندلې دی، دوی فعال دي که څه هم د افغانستان کنټرول یا ټول خاور د طالبان تر کنټرول لاندې ده خو دغه ډلې فعالیتونه کوي او د دې فعالیتونه اوس یوازې افغانستان ته نه بلکې د سیمې هیوادونو ته هم متوجه دي. هغه یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي د تیر جمهوریت د چارواکو غیږه خلاصه ده او دوی داسې طرحې وړاندې کړي چې پر بنسټ یې وکولای شي په افغانستان کې د ترهګرۍ مخه ونیول شي. مننه.
مننه فریده سیالوال مادریدا چیرته چې د هرات د امنیتی ډایالوګ د دولسمه دورې غونډه پیل شوې او سبا هم دا غونډه دوام کوي. ګڼ پخوانی چارواکي او ډیپلوماټان همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان په شمول د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې غونډه کې شته او د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کوي.
ازادي رادیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي نن دوشنبه د اوکرين او روسيې ترمنځ د جګړې د دریمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د بهرنیو مشرانو د راټولېدو په وخت کې د تلولي ستاینه وکړه. په دغو مشرانو کې د اروپای کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو شامل وو. همدارس د اروپای شورا رئیس انټونی کوستا، د شمالي اروپای هیوادونو صدر اعظم او د هسپانیې صدر اعظم هم د دیپلوماسي برخه دي. تمه کیږي دغه مشران د اوکرين د اوګدمال ملاتړ په اړه خبري وکړي. حسین احمد زید دغه موضوع تعقیب کړي او سي جزئیات سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي نن دوشنبه د کاپش پګما د اوکرين او روسي ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت د اوکرينو نتلولي وستایله. هغه په تاسو حال کې چې له دولسو زیاتو بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړي. زيلنسکي ویل درې کاله مقاومت، درې کاله د اوکرينو نتلولي خي. زيلنسکي د فبروري په سلریشتمه پر ایکس باندې په پوسټ کې ولیکل درې کاله ترغې نیټه پوری چې زرګونو روسي سرتیر د اوکرين تر پولو ووختل، خو کرملین یې ځنګړای پوزي عملیات بولي. د اوکرين جګړې چې دوه نړیوال جګړې وسد اروپا ته ټولو لوی جګړه ده، په تیر شپږ د سمیش کې د هیواد ویجاړ کړي، د پوزي ځواک په توګه د روسي حیثیت تر مخته لاندې راوستي او د اروپا د امنیت احساس له منځه وړي دي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړي او ویلي دي چې اوکراین رښتینی ملي هویت یا د دولت دوت نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین و اوګده مقاله خبره کړه چې په کې استدلال کړي چې روسیه اوکراین یو ملت خو په مصنوعي ډول ویشل شو. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فوندرلاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د حق مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر اندري سیبیها او د ولسمشر دفتر رئیس اندري یرماک د کیف په اصلي ریل ګاډي کې هغه ته هرکلی ووایي. زيلنسکي به په کیف کې لکتر لګل د ډیر لس بهرنیو چارواکو سره ګوري، خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یو ځای شي ترسو په اوکراین کې د روسي د يرغل د کلیزې یادونه وکړي. میرمن فاندرلاین ویل چې مونږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکراین اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی، دا د اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیلولو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ترامپ خبرو اروپای مشران په غوسه کړي دي او دا اندېښنې راپورته کړي چې اروپا یا حتی په خپل کې به په دې پروسه کې لپامه وغورځول شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي ودونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډېری وختونه د ناټو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دریز په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وویستل شي. تمه ده چې د اوکراین په اړه به یوه ډیپلوماټیک لنجمنه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د داسې یو پریکړلیک تر وړاندې کړی چې د اروپای ټولنې او اوکراین لخوا د وړاندې شوی پریکړلیک د مساوي پرتله پر اوکراین د روسي د رغل پړه لک انتقادي اجابه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمشن تینو ګوتریش نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته ویل چې موږ باید دغه شخړې د پای ته رسولو او د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او نړیوالو قوانینو پر وړاندې هیڅ راز هڅه ونه سپمو.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
وربوش افغانستان ته هلته نن دوشنبه د پولیو سراسري واکسین پیل شوی دی. طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان وایي په دې څلور ورځنی کمپاین کې به نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي واکسین شي. جزئیات له عابدي سپوږمۍ اورو.
سه چهار ماه جلوتر یک دفعه واکسینات را آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خب اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط همین
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. دای ازادي راډیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي، یو جمعه تراشی دوه پریګ دي، دوه ته چیلاړ شي سلور پریګ دي، نظارت کون کی هم په سر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي، خپل ماشومان جمعه ته نه وروړي ځکه نارینه په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ لویری ماشوم جمعه ته نشي وروستلې.
د ننګرهار اوسیدونکو یابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور په لګېدل او ډېرې ماشومان ته به واکسین کېدل، اوس واکسین کور په کور نه په لګېږي. ډېرې ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا پراتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن دوشنبه د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼه بخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خاغلی زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دینی عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډېر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نور ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جمعات په جمعات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان ترڅنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دي چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وې شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
وربشو روزګان ته هلته په د ژمي پورشتو میاشتو کې د ګلانو کاروبار خکېږي. د راپورونو په مخې ترنکوټ کې اوس هم د ګلانو د پیر او پلور کار ښه شوی دی او ګڼ بڼوال او دکانداران وایي چې له بېلابېلو ولایتونو تازه ګلان راوړي او دلته خپل کاروبار پرې کوي. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
دا د ترنکوټ ښار واټونه دي چې تازه د رنگارنګ ګلانو لبوی او ښکلا څخه ډک سوي. دغه بازار چې د یمنی ورستی ګلانو د پلور لپاره ګرم وي، هر کال نوی رنگارنګ او نوی بویونه وړاندې کوي.
ا
یاد ګلان نه یوازې د کورون ښکلا ته تازه والی ورکوي، بلکې د خلکو لپاره د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو یوه لویه سرچینه هم ګرځېدلې ده. د ګلانو پلورونکي وایي د دې ګلانو بازار هر کال لا پراخیږي. حمید الله یو ګل پلورونکی دی چې په ترینکوټ ښار کې خپله کوچنۍ پلورنځی لري.
رات کې رانی وو د واده شپه څو خلک وي، تورې چای وي، شنې چای وي، شبۍ وو، پتنۍ وو، بالا چې یو ګل خدای راستولی د دې زموږ سره سته خدای پاک روزي راکوي، بس عیال ډوډۍ پشک برابرېږي، صدر بس پره ډوډۍ برابرېږي، ګلان زه راوړم، د څه د کندهار هم راوړم، د لیخ خپل هم روزم، د جلال آباد هم راوړم، د دغه لغمان هم راوړم، د کونړ هم راوړم، نو دا
ګلانو پیرودونکي هم د دې بازار له زړه راښکونکي څخه بې برخې نه دي. نور احمد چې یو ځوان دی او هغه چې د ګلانو د کرلو او پاللو سره ځانګړی علاقه لري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
زه خپل د ګلان سره ډېر شوق لرم، ډېر زیات مینه سره خپل د ګلانو شوقي یم، مرته خپل نو سره کرلی سره بس راځم، دلته راځم، دلته رقم رقم ګلان ستا، بس دا ګلان ته ګورم، بس د طبیعت سره راځم، ته خلک یو ورځ سودا دي سره کوي.
سیف الله یو بل ځوان دی چې د ګلانو سره ځانګړی علاقه لري، دی هم د ترینکوټ ښار ته د ګلانو د پیرولو لپاره راغلی. دی وایي د ګلانو سره ځانګړې علاقه لري.
هم دلته ګلخانې ته غواړم چې ګلان ووینم او د دې ازار کوشش ووینم، پس هغه څخه رقم نالان ووینم او خوښه کوم کښېږدم، کوټه ویسم مثلا په کوم ځای کې چې مزای ناستی په هغه ځای کې کښېږدو.
په اورزګان کې د ګلانو کښت د خلکو لپاره نه یوازې ښکلا، بلکې یو اقتصادي فرصت هم بلل کیږي. د اورزګان خلک د ګلانو سره ډیر علاقه لري او هر کال د پسرلی په موسم کې خپل کورونه د ګلانو په رنګونو ډکوي. خو په دغه ولایت کې د اوبو کمښت یو ستر ستونزه ده چې د ګلانو پر کښت هم اغیزه کړي. سره له دې خلک هڅه کوي چې د محدودو منابعو سره خپل ګلانو ته ژوند ورکړي او د دې لارې خپل کورنۍ ته روزګار او مالی ملاتړ برابر کړي. بلخوا روغتیا پالان وایي ګلان د انسان روح آراموي او دا چې د طبیعي ښکلا او اوبو انسان ته سکون او خوشي ورکوي. هغوی وړاندیز کوي چې هر څوک باید د خپلو کورونو او د اوسېدو په چاپیریال کې ګلان وکري. د اورزګان د ولایتي روغتون یو ډاکټر بسم الله وایي
ګلان پر روح روان یا په اصلاح ناروغان چې په جوړ خپګان تشویش باندې اخته دي، کچېرې پکر دی ورته نږدې کې لږ دی په طبیعت او په اصلاح په روان کې تاثیر رامنځته کولای شي، نو دا بیخي ضرور دی د یو چاپیریال لپاره، خصوصا د انساني چاپیریال لپاره چې هلته انسانان اوسېږي. که غواړي چې د رواني امراض څخه ځان وساتي، بهترینه شی دی چې باید په چاپیریال کې موجود اوسي.
د هغه په وینا ګلان د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی سي او د دې ډول طبیعي تاثیراتو ته پاملرنه د هر چا د خوشحالۍ لپاره مهمه ده. ګلان یوازې د کورونو ښکلا نه زیاتوي، بلکې د اورزګان خلکو ته د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو او نوو امیدونو سره هم مرسته کوي. د اورزګان د ګلانو بازار د پرمختګ په لور یو ښه ګام دی چې هم د بازار د روزګار او هم د روح او آرامۍ په برخه کې ستراغي زلري.
ونځي هغه برګر مډی ریاتی کې څه کل ډیره زیاته زور څخه پاین چې څومره مزدارو خپل سنفیار سره به یو چیرته کلو
مالور دانه په کور ناشتي دي ډیر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیش کیو.
لز دکړو محروم جنو سره د زړه خواله
په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه شوي ورزو لاندو خبرونه ته